پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د خپل ماموریت د غزیدو هرکلای کړی دی. ښاغلی بینټ پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له ټولو اړخونو سره به کار وکړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له تېرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د ریچارډ بینټ ماموریت یو بل کال ته وغځاوه. بینټ به د بشري وضعیت پر ارزونې سربیره د ماشومانو د حقونو او دغه راز د بشري حقونو د سرغړونو د ثبت او راپور ورکولو چارو ته دوام ورکوي. د افغانستان میاشتې ټولنه د میدان وردګ ولایت په دغه مرداد ولسوالۍ کې په سلګونو سیلاب ځپلو د مرستو د ویشلو خبر ورکوي. دغه ټولنې نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د میدان وردګ ولایت د مرداد ولسوالۍ په څه باندې 1500 کلیو کې 445 سیلاب ځپلو کورنیو ته نږدې 4.5 میلیون افغانۍ نقد او پیسو مرستې ویشلې دي. هرې کورنۍ ته 10000 افغانۍ ورکړل شوې دي. د افغانستان میاشتې ټولنې په وینا څلور ورځې وړاندې هم د دې ولایت د سید آباد ولسوالۍ د مختلفو سیمو له 400 سیلاب ځپلو کورنیو سره د غیر خوراکي موادو مرستې کړې وې. د افغانستان تر 1900 کلونو کم عمر فوټبال لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د تنکیو ځوانانو دغه لوبډلې که څه هم تیر ماخستن 1-0 په وړاندې تاجکستان ته لوبه وبایلله، خو د هغو دو غوره ټیمونو په ډله کې راغی چې د آسیا د ملتونو جام کې لوبه کولی شي. د فوټبال دغه لوبډلې د تېرې جمعې په ورځ منګولیا لوبډلې ته 15-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د آسیا د 1900 کلونو فوټبال جام په 2023 کال کې ترسره کیږي. نن سهار وختي 14 د اوکراین د پلازمینې کیف مرکزي برخه ولړزول. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو نن په ټلګرام کې لیکلي دغه 14 په شیفچف کیفسکي ساحه کې شوې دي. دغه راز د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې په کیف او د اوکراین په ځینو نورو ښارونو کې وروستیو د روسیې لخوا بمباریو او 14 مرګ ژوبلې اړولې دي. هغه روسیه تورنه کړې ده چې هڅه کوي اوکراین د ځمکې له کورې څخه محو کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا وکړه هغه لوی 14 چې په اشغال شوی کریمیا کې د یو لوی پله د ویجاړې دو سبب شو یو تروریستي عمل وو او د اوکراین ځانګړو ادارو تنظیم کړی و. دغه پله د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له خاورې سره تړلې ده. پوتین په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون کرملن ته خپل ټلګرام په کانال کې خبره کړې ویل شک نشته چې دا د تروریزم یو عمل دی او هدف یې د یو خورا مهم ملکی بنسټ ویجاړول. هغه دا څرګندونه ورسره له هغې وکړه چې د روسیې د تحقیقاتي کمیټې له مشر الکساندر باتریکین سره د شنبې ورځې د 14 د موندنو په باب د بحث لپاره وکتل. د کریمیا دغه پل چې اوږدوالی 19 کیلومتره او ارزښت 3.6 میلیارد ډالر خودل شوی اوکراین د دې لوی پله د ویجاړولو مسؤلیت نه دی اخیستی. ازادي راډیو اوریا وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په دایکنډي کې د طالبانو د حکومت له لورې د یوې رسنۍ د یو مسؤل د خوشي کېدو هرکلی کوي او وایي چې د هغه د خوشي کېدو غوښتنه د رسنیو د سرغړونې د ارزونې کمیسیون کې څېړلې وه. دا کمیسیون څومره مهم دی؟
مسئولین په منځ کې یو پل دی او دوی هڅه کوي چې کچېرې یو ستونزه په منځ کې رامنځته شي یا د همغږۍ لپاره باید کار وکړي.
په دې اړه مو د ژورنالیستانو د ټولنې له د مشر نظر اخیستی دی. په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د خلکو رواني د روغتیا موضوع ته کتنه کړې ده.
د نن کې ګواله خوړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځیګر خوږیږي خو به نهسته د مخصن د خوښه می پلاسترګي سره ورشي.
په دې اړه مو د رواني ناروغي او متخصص ډاکټر سره مرکه کړې ده.
عام خطر داسې فکر کوي چې رواني ستونزه یعنی نه تداوی لري او دوا یې هم د احتیاط سبب ګرځي او بالاخره خطرناکه ناروغي ده.
د اوکراین وروستي وضعیت هم کتنه کوي او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې په دوحه کې د امریکایي او طالب چارواکو وروستي خبرو موضوع ته ځانګړې شوې ده. اوږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له زندانه په دای کندي کې د افتاب راډیو د مسول مدیر میرزا حسیني درخشي کې دوه هرکلی کوي او وایي دوی د رسنیزو سرغړونې د ارزونې د کمیسیون په وروستۍ غونډه کې د ښاغلي حسیني د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. که څه هم د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل ټویټر لیکلي چې له دې سره اوس مهال هیڅ خبریال د طالبانو په توقیف کې نشته، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز راډیو د خپرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. نور په دې رپورټ کې
یو شمیر افغان خبریالان وایي لا هم په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت اندېښنې وړ دی او پر وړاندې محدودیتونه دوام لري. دوی وایي په کابل او ولایتونو کې معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو لنډمهال توقیفونه وهل ټکول، او دوی ته ګواښونه هغه څه دي چې د خبریالانو د رسنیز کارونو پر وړاندې ستونزې ډېرې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د رسنیو ازادۍ ته ژمن واوسي. خاطره نوري چې په پلازمینه کابل کې د یو خصوصي رسنۍ سره کار کوي ازادي راډیو ته داسې وویل:
د خبریالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نه کړي، او خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړي خبریالان څرګ چې هغوی خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
یو بل افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور سی وایي رسنۍ د حکومت او ټولنې ترمنځ د پل حیثیت لري، نو طالبان باید دا پل ونه نړوي.
په کار داسې ده چې رسنۍ او کارکوونکي پوره د امن احساس وکړي او کوم کار چې دوی کوي پر وړاندې باید هیڅ خنډ نه وي، ځکه دوی که چېرته خنډ واقع شي فکر کوم چې بیا د پخوا په څیر باندې بیا نشي کولی چې دوی په ښه وضعیت کې کار وکړي. نو زموږ هیله همدا ده له اسلامي عمارت نه شي د خبریالانو پر وړاندې باندې محدودیتونه باید وضع نه شي او له دوی سره لا زیاته مرسته په دې برخه کې وشي ترڅو دوی وشي کولی چې خپل کار ته ادامه ورکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تازه د خبریالانو د دغو اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې په ټوله کې د رسنیو او خبریالانو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په دایکندي کې د افتاب راډیو مدیر مسؤل میرزا حسیني د طالبانو له زندانه له څلور میاشتنۍ بند څخه وروسته راخوشي سوی دی. شاغلی حسینی د غبرګولی په دریمه نیټه د طالبانو استخباراتو د سیاسي فعالیت په تور نیولې وو، که څه هم کورنۍ پر د لګیدلې تورونه رد کړې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د شاغلی حسینی د راخوشي کېدو هرکلی کړی دی. د دې کمیټې مسؤل جمیل وقار ازادي راډیو ته ویل:
د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټه د میرزا حسینی د راخوشي کېدو هرکلی کوي او د دې ترڅنګ چې لخکې لاړخونه غواړي چې د رسنیو او د بیان ازادي ته احترام ولري، له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې د رسنیو اړوند ټولې قضیې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون له طریقه بررسي او حل فصل کړي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې دغه راز پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د شاغلی حسیني لره خوشی کول ورسته اوس هم په افغانستان کې هیڅ خبریال په توقیف کې نسته، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز AFJC په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز رادیو د خبرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. خالد قادری د تیر 1400 مریض کال په هوت میاشت کې په هرات کې طالبانو نیولې وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي دي چې دته پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک کې د طالبانو د حکومت پر ضد د لیکلو په تور د هرات یوې سیمه ییزې محکمې د یو کال بند سزا ورکړه او لا هم په زندان کې دی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې له یو کال زیات وخت یې وسو ګڼ خبریالان نیول سوي، وهل سوي او توقیف سوي دي. د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې د 2018 کال د اگست له 15مې د 2020 کال د اگست تر 15مې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې درې خبریالان وژل سوي، څلور دیش توقیف سوي او دیارلس هم وهل سوي دي.
و امریدل چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له زندانه په دای کندي کې د افتاب راډیو د مسول مدیر میرزا حسیني د راخوشي کېدو هرکلی کوي. د کمیټې د غرض ویلي چې دوی د رسنیزو د سرغړونو د ارزونې په کمیسیون کې د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي وای د رسنیو د سرغړونو د ارزونې کمیسیون چې بیرته فعال شوی د باید د رسنیو د سرغړونو اداوی وڅېړي او په اړه پریکړه وکړي. نوموړي په دې اړه چې دغه د رسنیو د ارزونې کمیسیون په اوس وخت کې څومره مهم دی ازادي راډیو ته وویل.
شک نشته کله چې افغانستان کې تحول راځي، خصوصا دا ځل چې پس له شل کاله داسې یو لوی تحول رامنځته کیږي، دې کې رسنیو ته، بنسټونو ته، دا ټولو ته یو څه ستونزه رامنځته کیږي. خو هغومره چې په دغه دوره کې تصور کېدل چې طالبانو یا اسلامي امارات که چیرته واک ترلاسه کړي رسنۍ بندوي نو بیان ازادي د ستونزو سره مخامخ کېږي، په اول کې په خوښۍ سره چې داسې یو وضعیت نه و، خو بیا هم زموږ ځینې خبریالان ونیول شو، موقتي وټکول شو، او اطلاعاتو ته لاسرسی یو بله ستونزه وه، او اقتصادي ستونزه د ټولو نه ډیر زیات رسنیز او درسنیز کارکونکي زیانمن کړ. بل لوی ستونزه د بنسټونو او د نظام مسؤلونو په منځ کې یو بې باوري فضا وي، چې هیله من یو چې دغه یو کال کې مسؤلین به په دې پوه شوي وي چې بنسټونو د خبریالانو، رسنیو او د مسؤلینو په منځ کې یو پل دی، او دوی هڅه کوي چې که چیرې یو ستونزه په منځ کې رامنځته شي یا د همغږۍ لپاره باید کار وکړي. دا نه یوازې چې نظام لپاره ضرر نه لري، نه یوازې چې ستونزمن نه دی، بلکې دوی کولی شي چې دغه یو همغږۍ سره یو ښه فضا او ښه رسنیز ټولنې رامنځته کړي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي و.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په اورزګان کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. مسولین وای په دغه سیالۍ کې نه لوبډلو برخه اخیستې او هدف یې د غوره لوبغاړو انتخاب ول دي. نور په دې راپور کې
په اورزګان ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون لخوا څخه د نه لوبډلو ترمنځ پیل شوې. په اورزګان ولایت کې د فوټبال فدراسیون ولایتي مسول میرزا محمد امیرزی د غلوب د پیل پر مهال ویل چې یادی سیالي به دوی میاشتې دوام وکړي چې شپږ ډیرش لوبډلې به پکې ولوبېږي. هغه وایي د یاد لوب څخه هدف د غوره لوبډلو مندل دي، او په راتلونکي 2023 میلادي کال کې به د فوټبال غوره لیګ سیالیو کې د زون په کچه ولوبېږي.
روزګان ولایت په تاریخ کې د دوهم ځل لپاره بیا هم دغه روزګان د غورو لوبډلو د نملال څخه نه لوبډلې، غورو لوبډلې چې هغه په خپل همت او هلو ځلو سره دغه ترکیب کې ځای نیولې دي او هلې ځلې کړې دي. د روزګان ولایت دوهم لیګ دی چې شپږ دېرش لوبې دي، تقریبا دوې میاشتې به په بر کې ونیسي.
په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې ګډون کړی دي خوشاله دي، او زیاتوي چې په دې سره به دوی په زیاته کچه تجربه هم ترلاسه کړي.
زما نوم زبیب الله ولپته، دلته د فوټبال د لوبې د کول لپاره غلې. دا غوره لیګ موږ ته ډیر مهم دی، ځکه د فوټبال زړه غوره لیګ دی. نو دغه چې جوړ شوی دی، شاید درې میاشتې دا دوام وکړي، دا رفت و برګشت لوبې دي چې درې میاشتې دوام کوي دا لوبې، او دا د دې لپاره جوړ شوی دی چې ټول لوبغاړي په دې کې ګډون وکړي او د لوبغاړو کیفیت په دغه لیک کې معلومیږي. زموږ ستونزې دغه دي، موږ خپل په سټېډیم موږ ته چې جوړ شوی دی دا د اوبو د کمښت سره مخ دی، ځکه دا په شپږ ورځو کې نه اوبېږي. نو موږ غواړو چې دغه سټېډیم ته اوبه برابر شي.
می روب خان مینوال دی نو دلته د پر راغلی چې فوټبال لوبي وکړه. دا لوبي خو عموم کې اصلي لامل خدا کېدای شي چې مثلا ځوانان د نشو سره ګرځي د بیا ځای نه است چې د پر ځای چې دی د الا تیر وخت ځای کې نو دلته راځي بیا فوټبال کوي. ستونزې خو عموم کې ډېرې دي. ځوانان خو ځوانان د پر دی لیکونه نه جوړ شوی، یعنی دلته میدان ته اوس ډېر لوبغاړي لاغلي دي، یعنی دوی ډېر د خوشحالي احساس کوي. نو بس ستونزې مې دا دي چې لیکونه نسته او د چمن ستونزې دي او ځوانان نه تشویقېږي چې نور ولایتو ته ولاړ شي. روزګان خصوصا روزګان چې دی افغانستان کې ډېر پاتې دی په دې خاطر.
په روزګان ولایت کې د فوټبال غوره لیک سیالي پر داسې مهال پیلېږي چې تر دې مخکې بیا په دغه ولایت کې د کرکټ منتخبي لوبې هم ترسره سولې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم په اوکراین کې د جګړو موضوع ته مخه کوو. د اوکراین پلازمینه کیف نن سهار وختي څو چاودنو ولړزه او د بیړنیو خدمتونو مسؤلانو ویلي چاودنو یو شمېر کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دا موضوع زما همکار اسدالله لودین څېړلې په سټډیو کې راسره دی. لودین صاحب، د وروستیو چاودنو په اړه نور څه جزئیات راغلي؟
او ډېر مننه نوري صاحب. یوازې کیف نه بلکې روسي راپور نه وایي چې پر کیف سربیره نیپرو، لفیف او ترینوپل ښارونو کې هم نن سهار چاودنې شوې دي چې تر ډېره د توغندیو او میزایلو چاودنې یادې شوې دي. دغو چاودنو د اوکراین د چارواکو خبرګونونه هم پارولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي دي چې دغو چاودنو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان دي. دا هم ویلي چې روسیا په دغه ډول کړنو سره غواړي چې اوکراین د ځمکې لمخه لری کړي یا اوکراین د نقشې لمخه لری کړي. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو هم پر خپل انستاګرام چینل د دغو چاودنو یادونه کړې او ویلي دي چې له څو میاشتو وروسته لومړی ځل دی چې په کیف کې چاودنې وشولې. په چاودنو کې د مرګ ژوبل سملاسي ارقام لا معلوم نه دي، خو د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې مرګ ژوبل لري. وروسته به د ورځې په ترڅ کې معلومات شریک کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیره شپه په خپل ویډیویي وینا کې روسیا تورن کړه چې په دولتي کچه ترهګریزي کړنې کوي او وی ویل چې په نړیوالو قوانینو کې دا تر ټولو ستر جنایتونه دي چې په دولتي کچه ترهګریزي کړنې کوي. د اوکراین جګړه روانه ده، دواړه خواوې یو بل بیا تورنوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا خپل استدلال کوي. هغه وایي چې کومه چاودنه چې په زاپوریجا کې وشوه او دغه راز هغه کوم لوی پله باندې چې د کریمیا او روسیې ترمنځ چاودنه شوې ده، وایي چې دغه چاودنه د اوکراین د استخباراتو لخوا شوې. خو پوتین د دغه ادعا لپاره هیڅ ډول شواهد نه دی وړاندې کړي. په اوکراین کې جګړه لا هم روانه ده. د اوکراین چارواکي ادعا کوي چې دوی په یرغلیزو عملیاتو کې چې له تیرو څو اونیو راهیسې پیل شوي شاوخوا 1200 کیلومتره ځمکه بیرته له روسانو نیولې ده. خو روسي لوری هم بیا وایي چې دوی په جګړه کې مخته ځي او دوی غواړي چې خپل اهداف ته پکې ورسیږي.
بلې، مننه لودین صاحب. قدر منوردونکو، وام اوریدل چې په اوکراین کې جګړه لا تیزه شوې او دا هم وروسته له هغې چې د تېرې جمعې په ورځ د کریمیا او د روسیې د خاورې ترمنځ لوی پل د یوې چاودنې په ترڅ کې دغه پل ته زیان واوښت، یوه برخه یې ونړېده. او له هغې وروسته هم د اوکراین د پلازمینې کیف او دغه راز د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې د روسیې لخوا د بمباریو او دغه راز چاودنو راپورونه ورکول شوي دي.
له خبرونو ور اخوا،
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالای بشیر ته به غوږ شو.
اټلانټیک خپرونی د افغان جنو د ښوونځیو په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. د افغانستان پټ ښوونځي د شلو کلونو پرمختګ له منځه ولاړ. په دې مقاله کې د هاجري په نوم د یوې ښځې کیسه راغلی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو دوی اونۍ وروسته یې لور وزېږېده. هاجره 15 کلنه ده او لمخکې یې دوه زامن درلودل، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل دی او میړه یې دواړو دندې له لاسه ورکړې. هاجرې اتلانتیک ته ویلي چې مخکې یې ښه ژوند درلود خو اوس هیڅ نه لري. وروسته لولو چې افغانستان یو ځل بیا د ښځو لپاره په نړۍ کې په تر ټولو بد ځای اوښتی دی. له هغه وروسته چې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واکمني ترلاسه کړه، د نجونو پر مخ یې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې وتړلې. ښځو ته یې امر وکړ چې یو مشخص ډول حجاب به کوي او ګڼ ښځې یې له دندو لرې کړې. په دې مقاله کې راغلي چې ټول افغانان طالبانو ته سترګې په لاره نه دي چې ښوونځي پرانیزي. ځینو په خپلو کورونو کې د نجونو لپاره پټ ښوونځي جوړ کړي دي. د یوه پټ ښوونځي د ښوونکي له قوله ویل سوي چې دا په کابل کې په خپل کور کې شاوخوا اتیا نجونو ته زده کړې ورکوي. د دې ښوونکي په اړه لیکل سوي چې د دې کار په بدل کې پیسې نه اخلي او که طالب چارواکي ورباندې خبر سي دا به یا بندي کړي او یا به هم وهل ورکړي. ګلوب اند میل خبرونې هم د افغان ښځو پر وضعیت یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې جنسي تاوتریخوالی مخ پر زیاتېدو دی. په دې مقاله کې لولو چې د افغان ښځو پر وړاندې تهدیدونه یو عامه خبره ګرځېدلې. د بشري حقونو مدافعین وایي چې ښځې نور هغو ادارو ته لاسرسی نه لري چې مخکې به یې د دوی شکایتونه اورېدل. دې خبرونې له ښځو سره خبرې کړې چې ګواکې د طالبانو د تګلارې له کبله له جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. وروسته لولو چې د ښځو لپاره یوازې د ګوتو په شمار پناه ځایونه پاتې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور له مخې طالبانو د ښځو د امن خونې لومړی لوټ کړې او بیا یې وتړلې. په ځینو مواردو کې د تاوتریخوالي قربانیان یې بیرته اړ سوي چې خپلو هغو کورنیو ته ستنې سي چې له بیرې یې د امن خونو ته پناه وروړې وه. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې جنسي تاوتریخوالی پراخ دی. د 2021 کال یوې سروې ته هم اشاره سوي چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت کړې وه او پکښې ویل سوي وو چې په کندهار ولایت کې 40% ښځو جنسي تاوتریخوالی تجربه کړې او په ټول هیواد کې 80% ښځې پرته د دوی له رضا او خوښۍ واده سوي.
نن د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو او ګالوب مؤسسې د څو راپورونو په اساس افغانان تر بل هر چا زیات خفه دي او له رواني اختلالاتو انکړیږي. لسیزې جګړو، زیاتېدونکې لوږې او بېوزلي د افغانانو ترمنځ د رواني اختلالاتو او ناروغیو د رامنځته کېدو اساسي عوامل بلل کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
خوب مین دسته د مخصوصان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي هغه د زړه په ډباري را ویښه سم.
شافیه د اورزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده. وایي چې د ژوند سختي او بیوزلې سوچونه ورچولې او آرام ته نه پرېږدي.
ولا کوم یې ګر سره روغه برازیل دلې ده د نن کې ګواله خړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځګر خوږیږي. خوب مین دسته د مخصوصان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي هغه د زړه په ډباري را ویښه سم چې لري مې تکان کوي د کمزوري کې چې چې ماته دغه درک نه مانی میږي زما خوافه چې شي بده ده.
د جان بیبي په نوم یوې بلې ښځې ازادي راډیو ته وویل چې ډاکترانو ته ورځي خو د ښه کېدو څرک یې نه لګیږي.
گزارم کر په دوا و دبا چې ډاکټر ته ورسند 2000-3000 روپۍ را سواخ کې بالا دواره کې پیدا مینسته ورسر ډیر اعلی تر باندې خراب دی بالا. خو
د نړۍ نور هیوادونه داسې وخت اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیوال ورځ لمانځي او د رواني ستونزو په لارو چارو بحث کوي چې د افغانستان خلک لدی ښکارندي تر بل هر چا زیات کړيږي. لسیزو جګړو د دغه هیواد خلک له داسې ستونزو سره مخ کړي چې رغیدلې ستونزمن دي.
د شپې د خوا په تکلیف کېږم او ګاګای د ورځې هم بس تاسو تکلیف هم لرم تاسو خو هم نه لرم سوچونه ډېر ومره فکر ډېر وخمه لکه دغه دغه اوانو نو د بمبارو د دغه صدا
د اورزګان اوسیدونکو عزت الله او چې وایي جنگونو عصبي تکلیف ورچوله. افغانستان د نړیوالو سرویګانو له هغې ډلې د ګالاپ مؤسسې د وروستي راپور او ارزونو له مخې د نړۍ په مخ د هغو هیوادونو په کتار کې اول دی چې خلک یې له خپګانه کړیږي او له ستونزو سره مخ دي. خپګان د رواني اختلالاتو د رامنځته کېدو یو عمده لامل بلل کېږي. د افغان روغتیا پالانو او ملګرو ملتونو په بېلابېلو راپورونو کې هم په وار وار راغلي چې له هر دوو افغانانو یو له رواني ستونزو کړیږي. لسیزو جګړو، تاوتریخوالی، بې ثباتۍ او بې وزلی افغانان په یو ډول نه یو ډول متاثره کړي او رواني روغتیا یې زیانمنه کړې ده. د رواني روغتیا په نړیواله ورځ کې ملګري ملتونه او نورې بشرپاله ټولنې په دې هڅه کې دي چې خلک وهڅوي څو له رواني ناروغانو سره ښه چلند وکړي او د هغوی په رغیدنه کې مرسته وکړي. خو سیرت مومند چې د کونړ اوسیدونکی دی وای په افغانستان کې بیا یو شمیر خلک د عامه پوهاوی او ناوړه دودیزو ستونزو په سبب رواني ناروغان زوروي.
ځینې ځوانان راپورته کیږي په غفسي او ډول مسخري کوي، هغه باندې حتی تر دې پورې چې باغې باندې د کاڼو گزارونه کوي او ریشخان پی جوړي. نو په کار ده چې ځوانان له دغسې کړنو لاس واخلي او تر څو دغه کوم کسان چې رواني ناروغي لري دوی ته دغه تکلیف نور هم زیات نه شي.
تر جګړو او بې وزلۍ ور هاخوا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت چلند هم هغه څه دی چې د افغانستان خلک په تېره بیا ښځې له رواني ستونزو سره مخې کړي. د متوسطې او لیسې دورې شاوخوا 1.5 میلیون نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له ښوونځیو محرومې دي، اکثر له خپګان سره مخامخې شوي او نامعلومه برخلیکې زوروي. د لوګر اوسیدونکې فرزانه یوه له دې نجونو ده چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي.
په دې مکتب دروازې تړل شوي دي، زموږ پر مخ دغه ظلم زموږ په حق کې روان ده. د دې له وجې موږ ډېر زیات خفه یاستو، نه پوهېږو چې دا خپګان به څه وخت پای ته رسېږي.
د افغانستان د رواني طب د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالحي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تېر یو کال کې د رواني ناروغانو شمېر لا پسې زیات شو.
افغانستان کې خصوصا ډول ناروغي زیات دي، یو خلقي ناروغي زیات دي او بل استرابي ناروغي. دا په نور نړۍ کې هم زیات دي، ولې په افغانستان کې متاسفانه د فقر، جنگ او بیکاری او مهاجرتونه دغه فاکتورونه له وجې سیمانو واخیسته.
ډاکټر صالحي هم تاییدوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي. هغه ټینګار کوي چې رواني ناروغان باید روغتونو ته وروستل شي او د هغوی په درملنه کې مرسته وکړي. ډاکټر صالحي وایي په طبي درملنې سربېره ښه ټولنیز چارچلند هم د رواني ناروغانو په رغېدو کې مرسته کوي.
د رواني روغتیا متخصصین وایي ناسم ټولنیز چارچلنه او په وخت نه درملنه د دې لامل شوی چې افغانستان کې ګڼ رواني ناروغان له درملنې محروم پاتې شي. د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې له مشر ډاکټر حکیم الله صالحي سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ورنه کړې چې په طبي لحاظ څومره د رواني ناروغیو درملنه ممکنه ده او خلک په خپله څه کولی شي.
عام خلک داسې فکر کوي چې رواني ستونزه یعنی نه تداوي لري او دوا هم د احتیاط سبب ګرځي او بالاخره خطرناکه ناروغي ده. دغه تصورات غلط تصورات دي چې خلکو منځ کې اوس هم خپره شوي دي. دویم دا چې د رواني ناروغانو سره په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې ولا په افغانستان کې متاسفانه داسې منفي برخورد کیږي، په دې معنی چې دوی سره د یو تعصب نه کار اخیستل کیږي. دا داسې چې کچېر یو څوک په رواني ستونزه باندې اخته شي، دوی سره هغه چلند نه کیږي چې هغه باید مناسب وي. لکه یو کس چې په یو جسمي ناروغۍ باندې اخته وي، وایي سره ډېر حمایه کیږي، وایي د کورنۍ له خوا مثلا وایي د میاشت د فالوپ لپاره وړل کیږي، ډاکټران ته وزټ کوي، همدارنګه دوی ته درملنه په هر میاشت کې ورته کیږي. وایي یو څوک چې په ناروغۍ رنځ باندې اخته شي، متاسفانه چې نه د کورنۍ له خوا ورته حمایه کیږي او نه خپل ناروغ په دې توانایي لري چې هغه ورشي ډاکټر ته او د خپل ناروغۍ لپاره درملنه وکړي. بل اساسي خبر ده چې اکثر د رواني ناروغان داسې ستونزې لري چې دوی له خپل ناروغۍ نه خبر نه وي، دوی انسایټ نه لري. کله چې دوی خبر نه وي نو دوی وایي چې زه ناروغ نه یم او په اصل کې هغه ناروغ یم. ستونزه همدغه ده چې د رواني ناروغۍ سره تعصب یا ډسکریمینیشن په اساس باندې تعامل کوي.
ناروغۍ دا کټګورایز کوي چې څومره کټګوریو کې دا ویشل شوی دی، عمومي توګه باندې، لنډه توګه باندې. البته که دا راته ووایي،
دا نوی کتابونه چې وایي تقریبا دا خو مختلفو ګروپونو باندې تقسیم شوی. تقریبا ټول رواني ناروغۍ په 22 کټګوري تقسیم شوی دي. ولی عام هغه ناروغۍ چې په افغانستان کې او په نور نړۍ کې، خصوصا په افغانستان کې چې موږ مخکې فاکتورونه وړاندې کړل، مثال فقر، جنگ او بیکاری او مهاجرتونه، دا په افغانستان کې تقریبا زیات ناروغۍ چې زیات هغه زیات دي، هغه څوک چې په دې اخته دي هغه اکثرا یا سایکوټیک ناروغۍ دي چې هغه چې مستقیما یو کس د غز روان په مختلف کې، او یا هغه خلقي ناروغۍ دي چې هغه استرابات دي او همدارنګ ډیپریشنونه دي. په افغانستان کې خصوصا زیات ناروغۍ چې هغه د دغه فتونو چې مخکې نمونه واخیستل، الکترونې هغه د دوه شان کې دي، دوه ډول ناروغۍ زیات دي، یو خلقي ناروغۍ زیات دي او بل استرابي ناروغۍ.
د رواني صحت د ښه ساتلو لپاره باید هغه عمومي څه باید وشي چې یو سړی ښه رواني صحت ولري؟
کله چې یو څوک د خپل توانایي ولدي چې زه ژوند کولای شي، خپل توانایي وپیژني او د ژوند په نارمل سیسټم مقابل کې ښه تعامل یا ښه چیلنجونو مقابل کې ښه برخورد وکړی شي او خپل ځان ټولنه کې شریک وګڼي او همدارنګه په ټولنه کې یو مؤثر شخص قبول شي، دغه رواني صحت وایي. د رواني صحت لپاره مهم او اساسي برخه ده چې هغه باید په کورنۍ کې د کورنۍ د ښه برخورد سره مخامخ شي، هغه باید ښه خواړه وخوري، هغه باید ښه خوب ولري، هغه باید د برخوردونو سره په تعاملونو کې سره سم کړي او همدارنګه د ټولنې د کورنۍ او همدارنګه د حکومتونو لخوا دوی صحیح حمایه شي. کله چې دغه فکتورونه موجود وي نو هغه بیا د رواني ناروغیو نه دوی اکثرا مسؤول پاتې کېدلی شي.
د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې مشر ډاکټر حکیم الله صالحي چې په افغانستان کې د رواني روغتیا پر وضعیت خپل معلومات را سره شریکول، نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا له نړیوالې ورځې سره برابر ده. ازادي راډیو اوري په افغانستان کې د